السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دغه پروګرام چې پر ملاریا راڅرخي پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی، دوه ډاکټر صاحبان ورته رابلل شوي دي. په دې بحث کې په زړه پورې سپارښتنه شته. هیله ده چې تاسو هم که چیرته د افغانستان په ګرمو سیمو کې ژوند کوئ او د ملاریا له خطر سره مخامخ یې، نو دغه بحث در سره بیا واورئ. خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا د بشري وضعیت د ارزونې څلورمه دوره یې غونډه نن د سویس په جنوا ښار کې پیل شوه. په دغه شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مستشار محب الله طیب ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په اړه بحث نن د اروپا په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازولۍ مخکې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی او موندنې یې له نورو سره شریکوي. دوی په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ناوړه بللې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي د دوی پریکړه الزامي بڼه نه لري، خو په وینا یې د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر موضوع اغیز لري. د طالبانو حکومت بیا د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو راپورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د اسلام په چوکاټ کې ادا کړي دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ د افغانستان په یو ډیر شو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا فلج واکسین پیل کړی دی. د دغه وزارت په خبرپاڼه کې چې نن سهار خبره کړې راغلی چې د واکسیناسیون دغه کمپاین تر پنځشنبه ورځې دوام کوي. ویل شوی چې په دې کمپاین کې به نږدې 11 میلیونه هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې له 5 کلونو ښکته دي. دغه کمپاین د سړې هوا له کبله په دریو مرکزي ولایتونو دایکنډي، غور او بامیانو کې نه تطبیقیږي. د واکسین په دې پړاو کې ماشومانو ته د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. پولیو یا د ماشومانو ګوزن یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري، خو یوازې واکسین مخنیولی شي. پولیو په ټوله نړۍ کې لمنځه تللی، خو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې ده او سږ کال په افغانستان کې دوه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د ترکیه هوایی کرخو ترکیش ایرلاین لنګدی درې کلن ځان وروسته افغانستان ته د الوتنو د بیا پایل خبر ورکړی دی. دغه شرکت پر خپل ویبپاڼه له استانبول او کابل ته د لومړنی پرواز نیټه د راتلونکو جوزا میاشتې لومړۍ نیټه یاده کړې ده. د افغانستان ځایی رسنیو نن د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت په حواله ویلي چې دوی د دغو الوتکو ورتګ ته چمتووالی لري او په وینا یې اونۍ کې به څلور ځله تګ راتګ کوي. د 2021 کال د اګست په 15مه وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته ترکیش او یو شمېر نورو نړیوالو هوایی شرکتونو کابل ته الوتنې وځندولې. دې ډله کې د متحده عربي اماراتو یو شرکت فلای دوبۍ له 13 نومبر میاشتې راهیسې کابل ته الوتنې بیا پیل کړې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د دوو لویو لارو کابل جلال آباد او طالقان او فیض آباد د خلاصېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت بیان محمد اشرف حقشناس پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر نن لیکلی چې د کابل جلال آباد پر لاره غر خویدلې دی چې 3 کیلومتره لار ورسره بند ده، خو ویلی دی چې موټر پر یو بدیل لار تګ راتګ کولای شي. د ټولنیزو رسنیو په خبرو شو انځورونو کې لیدل کیږي چې د غر خویدو دغه پیخه مرګ ژوبله هم لري، خو تر اوسه د کرشمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. حقشناس وړاندې ویلي چې د طالقان او فیض آباد لاره هم چې د ورته پیخې له کبله بنده وه نن دوشنبه خلاصه شوې. له دې سره هممهاله د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې نن په 12 ولایتونو کې د تیز باران وړاندوینه کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د منځني ختیځ د سفر په پیل کې نن سعودي عربستان ته ورسېد. منځني ختیځ ته د بلینکن د سفر هدف له جګړې وروسته د غزې د وضعیت او د اسرایلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو باندې د فشار راوړلو په تړاو له عربي شریکانو سره خبرې اترې دي. امریکا غواړي چې نتنیاهو د غزې د جګړې په اړه د امریکا غوښتنو ته پام وکړي. ټاکل شوی چې انتونی بلینکن به د عربي نړۍ د 5 هیوادونو قطر، مصر، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او اردن له مشرانو سره هم وګوري.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. ملاریا هغه ناروغي ده چې د ځانګړي غوماش په وسیله له ناروغ انسان نه بل ته لیږدول کیږي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت تازه د ملاریا د نړیوال ورځ په مناسبت وویل چې تیر 2023 کال کې په ټول هیواد کې د ملاریا سباندې 1,80,000 پیښې ثبت شوې دي. د ملاریا نښې نښانې څه دي؟ څنګه ځان له دغې ناروغۍ ژغورلی شو؟ افغانستان کې د دغه ناروغي د درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي په سویډن کې ډاکټر او د طب مجلې مسؤل مدیر نجیب الله زاخیلوال او په کابل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زدران. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونه کې را سره برخه واخلئ. د تماس شمیرې درته اعلانومه. یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی که تاسو چیرته خې انټرنیټ لرئ زموږ واتس اپ شمیره ته اړیکه ونیسئ. دا شمیره ده 00 300 00 11. یو نړیواله شمیره ده چې تاسو کولی سئ اړیکه ورته ونیسئ او که چیرته د اړیکې لګښت نه لرئ موږ ته لنډه اړیکه یا مسکال وکئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00 300 00 22 12 15 41. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ. موږ دا موضوع پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم لیکلی، هلته هم کولی سئ چې خپله تبصره او یا هم پوښتنه راته پوست کړئ. ډاکټر صاحبان سټوډیو سره په وسلیدو دي. ډاکټر صاحب زاخیلوال وصل دی له موږ سره. زاخیلوال صاحب ستړي مشي پایل بل تاسو نه وکړو. ملاریا اوریدونکو ته څنګه په ساده ټکو ورپیژنو په سر کې؟ ښه، زاخیلوال صاحب که تاسو خپل مایک آن کړئ. مایک هم فکر کوم تر اوسه نه دی آن شوی. مهرباني.
سلامونه او درناوی ټول اوریدونکو لیدونکو ته او ستاسو ټول همکارانو ملګرو ته. ملاریا یو پرازیتی ناروغي ده چې د یو ورکوټي یا کوچني پرازیت چې د مایکروسکوپ واسطه لیدل کیږي د یو انسان څخه بل انسان ته، د یو ماش په واسطه چې انافیل یا د خزینه ماش په واسطه انتقالیږي، دغه ته ملاریا وایي.
ښه، او زاخیلوال صاحب دغه ملاریا لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه د یو ځانګړي غوماشي په وسیله باندې انتقالیږي، په دې اړه باندې لګوریدونکو ته وایي دا څه ډول غوماشه دی او تر ډیره په کوم حالاتو کې؟ اوس په افغانستان کې تازه دا دی سیلابونه هم راغلل، ډنډونه هم ډیر جوړ شوي. آیا دغه د سیلابونو ډنډونه هم د ملاریا د لیږد لپاره مناسب فرصت دی او کنه هغه تر ډیره نورې ناروغۍ دي چې د سیلابونو له ډنډونو نه وروسته رامنځته کیږي؟ ملاریا ورسره کوم سروکار نه لري.
دا د ملاریا ماشې چې انافیل یا انافیلوس ورتوای او د دې د خزینه ماشې په خپل بذات خود د ملاریا د انتقال اصلي لامل دی. عموما دغه ماشې چې دی د دې تکثر یا نسل یا ډیرواله چې دی یا اولادونه راوړل چې دی دا په دندونو کې هغه چې یو هغه هغه چې دی بیا په نورو ماشو بدلیږي او دا سلسله زیاتیږي. نو په دې خاطر باندې دا محل چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي، یو مسؤلیت لرم چې دا خبره وکم زه د ټول هغه کورنۍ سره چې په دغه سیلابونو کې یا په دغه مشکلاتو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی، د زړه له تله ورسره خپل خواخوږي څرګندوم. خو او به وایم چې بدبختي دا ده چې دا سیلاب زموږ سره د پیدایښ له ورځې نه یا د بارونو نه دي، خو موږ په دې پوی نه شو بارانونو د مخنیوي لپاره یا د دوی د آفتونو د مخنیوي لپاره څنګه برخورد وکړو. همدغه لږ امکاناتو په غریب امکاناتو چې ولرو دغه شی صرف غوښتل مې چې د ازادي راډیو له لارې هم خپل خواخوږي څرګنده کړم. هم په دې خفه شم چې کوم کورونه موږ ته نیکونو پریخي لري په هماغه شکل موږ مواد کړی دي. نه هغوی په دې نه وخت کې روکو دا واوره یا باران چې دی را کوم نننه نه دی، دا د آدم علیه السلام له پیدایښ نه تر ننه پورې دا را روان دی. خو زمونږ کورونه نه د باران د زوره دي، نه د جکړ د زوره دي، نه د واور له زوره دي. صحیح ده سړی کوډاله جوړي خو په داسې یو شکل جوړه کې دا ټول آفتونه بخنه غواړم. نو دغه بارانونه یا سیلابونه طبعاً دغه اوبه چې دي موږ د کانالیزیشن سیستمونه نه لرو په وطنونو هیوادونو کې. په کلیو کې عموما ډنډونه چې دي د کلیو اوبه چې راوځي طبیعتاً یو ډنډ جوړیږي. دغه ډنډونو دپاره موږ چې دی ځینې وخت کې داسې کمیلار چارې نه لرو، دا اوبه چې دي خوسا کیږي او دلته د خوسا کیدلو سره په څنګ کې د ماشو د ټولو لپاره ښه سنگرونه دي، ښه ځایونه دي چې دوی کولی شي په دې دندونه ښه استفاده وکړي د خپل اولادونو د راوړلو یا تکثر کولو یا د زیادت کولو لپاره. نو طبیعتاً ستا د خبرې په چې سیلابونه راغلي دي، سیلابونه ډنډونه جوړیږي یا بارونه، او دا ډنډونه چې ودرېږي نو اوبه خوسا کیږي او چې خوسا شي طبیعتاً د ماشو لپاره په تنځینه دي. د ماشو او ماشه چې ده تقریبا داسې یو شی دی چې خپلې موقع ته ګوري، کله چې دوی هګۍ واچي تکثر وکړي نو دا بیرته په انسانانو باندې ژوند تریخوي او راځي. دوه برخې لري، یو انسان د ازیت سبب ګرځي.
بله ډاکټر صاحب، او بکه تاسو غواړئ چې ټیټو خاص کې نه پیګم چې مشکل د انټرنیټ په هغه کې دا وکړ تاسو په مای کې د پار حال تاسو به بیرته راګرځو کور ودان ورزو د خبرونې بل میلمه ډاکټر صاحب فریدون زدران له کابل را سره دی. ډاکټر صاحب زدران، تاسو ته هم خره اغلاس پایو. د عام روغتیا وزارت تازه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ملاریا یو لک واتیا زره پیښې ثبت شوي. دغه پیښې څومره د پام وړ زیاتوالی ښیي؟ آیا په دغو پیښو کې مړینې هم ثبت شوي؟ ګرچې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د مړینو شمیرې نه دي ورکړي، دغه شمیرې څومره جدي دي له طبي پلوه؟
بله سلام علیکم، سلامونه تاسو ته او د تاسو تاریخ نه ګرانو اوریدونکو ته تقدیموم. او ملاریا ډیر یو ښه موضوع انتخاب کړی چې په اصل ځنه همدغه سیلابونه یا کاوا ګرمي کې ده واقعیت خپله د ملاریا زیاتیږي. په دا کې دا باید یو جدي عوامل دی یا جدي ونیسي د وزارت صحت. ما په دا خاطر چې ملاریا خپل یو وژون کې مرض دی، امکان لري باید د تلف دی امکان شي. څوک چې په ملاریا اخته کېږي که تداوي نه شي امکان لري باید د مرګ شي. حتی په میندو کې یا مثلا هغه عملدار میندو کې امکان لري سبب د تب د جنایي شي. که دا مونږ په خپله وزارت صحت ما او ډاکتران په خپله جامعه ټول دا ما د نظر ونینیسو او دا په جدي پاملرنه ورباندې ونکړو امکان لري سبب د مرګ شي، باید کوشش په دا باندې وشي تر څو وزارت صحت ما په دا باندې یو پلان ورته جوړ کړي او دوی ته ټیمونه جوړ کړي چې کوشش وکړي که تر څو خلک په بعضو کلي کې دی په مثلا صحي مرکز هلته نشته، یو مرکز مثلا شفاخانه نشته، باید خپل ټیمونه لاړ شي هلته خلک ته د خلک نه سروې وکړي، کوشش وکړي چې خلک صحي مرکز ته مثلا مراجعه وکړي او هغوی صحي مرکز ته راوړي تر څو د هغوی ټسټونه وشي، د هغوی ملاریا تشخیص شي په وجود کې. په دا خاطر چې دا ملاریا خپله که مثلا تداوي نه کړي، تاسو وګورئ په ټول جهان کې مثلا زیاتره تحقیقات یې کړی یا د دغه ریسرچ یې کړی، تقریبا 3 میلیارد خلک په دا باندې مساجي په یو سلو تقریبا په یو سلو شپږ ممالک کې په هغه جمله کې په امکان لري افغانستان هم تاسو 3 میلیارد انسانان په دا باندې اخته کېږي. په هغه کې امکان لري په کال کې تقریبا یو دوی ته یو ریسرچ کړی، دوی تقریبا 40,000 خلک په دا کې مړ کېږي، دا اته ددان زیات. خو که مونږ دوی ته یو مثلا یو پروژه جوړ نه کړو، یو مکمل دوی یو دستاورد ورته ونه لري، مثلا یو پلان ورته ونه سوجي وزارت صحت، امکان لري په آینده کې یو جدي خطر مثلا خپله اته ماشومانو ته وي. زیاتره تاسو وګورئ چې هغه ماشومانو چې مثلا عمرونه کم دی په دا باندې زیات اخته کېږي، څوک چې عمرونه زیات دی په دا خاطر دوی هغه وجود رو په انکشاف باندې دی، یا مثلا دوی مقامات دی وجود ټیټ دی، یا مثلا دوی ضعیف دی. کوشش مونږ په خپله ډاکتران صحي ټیمونه یا هماغه وزارت صحت ما په دا باندې باید جدي پاملرنه ولکې تر څو چې دغه منطقې چې زمونږ ډېر ګرم سیل منطقې دی، مثلا جلال آباد دی، لغمان دی، کنر دی، دغه ځایونه چې ډېر ګرم دی لکه پندار دی، په دا ځایو کې زیات د خوماسي یا په خپله همدغه انافیل یا دغه میاسې د ملاریا دا ځایو کې زیات دی. څه میاسې په هغه ځایو کې زیاتره مثلا ژوند کوي، یا د دوی بودوباج دی چې خرابه ځایو کې وي، یا مثلا ډنډونه د اوبو وي. دغه ځایو کې د میاسې کوشش په خپله وزارت صاحب دی، یو مثلا باید د معلوم کې څومره په هغه منطقو کې زیات دی، باید دلته فعالیت د وزارت صحتونه باید ډېر جدي وي او کوشش وکړي چې د ټیمونه د سرای شفاخانې اگر ته دا مرض ته کوم داسې خاص واکسین په افغانستان کې نشته ته بیا وروسته په واکسین باندې وګیږو، او اگر ته دوایي شته بیل دنه تر څو یو څوک په دا باندې مصابیږي، کوشش وکړي مخکې د مخکې نه دا ته تدابیر باید ونیسي په دا مرض باندې اخته نشي. او
و کور ودان مننه ډاکټر صاحب زدران چې دغه مریضی مو تشریح کړه او د اقدامات سپارښتنه مو وکړه. حتما به وروسته په نخونی خانو باندې هم لږ زړه تام شو. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري. ښه، دغه اوریدونکو له واتس اپ نه وصل دی، بیا اړیکه موږ سره شته. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. ازادۍ رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلامونه جناب الودین صاحب، تاسو ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو ته زنبی ولا زابلای له غزنه خبرې کوم.
او زابلای سه مهرباني داسې ښکارو چې تاسو صحیح وضعیت هم خنه دی، ان شاء الله چې ملاریا خو بنه یې نیولې.
ډیر زیات مننه وکن ډیر تکړه یې چې پوس وی زما ژغ وکن داسې تنه ته زکام یم ډیر وختو نه را پدې خو نو ملاریا نه یم انشاء الله خو په تیرو کلونو کې متاسفانه له ملاریا سره مخامخ شوی وم او ډیر سخی جوبل کړی وم. راځم پوښتنې ته لودین صاحب له ډاکټرانو صاحبانو نه مې پوښتنه همدا ده که چیرته یعنې که څوک ملاریا کیږي ملاریا مریضي مبتلا کیږي هغه به اتمن یو ماشی بیچ چې هغه به ملاریا کیږي که نورې لارې چارې هم شته او کله چې یو څوک ملاریا یې تر ډېره سیمه مریضان لیدلي دي تر یو حده پورې هغه بیا ډاکټران صاحبان وایي ملاریا یې سر ته خطرې ده په عمر کې سوی ده که یو داسې یعنې په کوم حالت کې هغه کس ملاریا په مریقه اوړي او که چیرته مریقه کیږي تر څونه اندازې هغه تداوی ګران کار ده. مننه مهرباني
ډیر مننه. کور ودان زموږ اوریدونکو زابلای صاحب چې اړیکه نیولې و پښتنې ما واوریدلې اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ خپل پښتنې مطرح کړئ دوه ډاکټر صاحبان به ستاسو پښتنې اوري او ځوابوي به. ډاکټر صاحب ځخیلوال تاسو لاندې زابلای صاحب پښتنه باندې تبصره وکړئ پښتنې حتمن تاسو ځان سره لیکلې.
لومړی خو بخښنه غواړم طبعاً انټرنیټ او ځینې وخت کې خلک زنګونه را وهي نو هغوی فکر کوي چې زه به دلته دوی زنګ جواب کوم. زابلي صاحب ته باید زه ووایم چې اول خو ورته د لوی جل شانهو څخه روغتیا غواړم. ملاریا حتما یوازې دا چې د ملاریا ماشه د دې یو واسطه ده په منځ د دوه انسانانو کې وړونکی دی ناقل مونږ ورته وایو یا هغه چې دی چې دغه ماشی په دغه فرازیتي پوګه کړی او بل انسان کور کې وروړي خو کېدلی شي ځینې وخت یوازې دا علت نه اوسیږي. مثلا سو یو انسان د بل انسان څخه وینه اخلي او یا یو انسان د بل انسان څخه عضو اخلي خو دلته ټوله خبره په وینه کې ده. مونږ د عضو په اخیستلو باندې ډېرې خبرې ځکه نه کوو چې په افغانستان کې د عضو ورکول یا د بدن د غړو ورکول او اخیستل ډېر مروج نه دي خو وینه ورکول چې دي دا ډېر مروج سیستم دی. په افغانستان کې د وینې سکرینینګ یا د وینې چې دي معاینات مخکې له یو کس څخه راغستل بل کس ته ورکول او په دې منځ کې مثلا پاکول د وینې چاڼول د وینې دا شی چې دی نشته دی. نو طبیعتاً که څوک د چانه وینه واخلي نو امکان دی ولري چې د ملاریا پرازیت یا خپل د پلازموډیم چې دی دا را انتقال شي بل انسان ونیسي. دلته یو خبره ډیره چې په دې باندې کارلی یا داسې کوټلی یا داسې منظم تحقیقات نشته دی چې نور د ستنو استعمال لکه په نورو ناروغیو چې کیږي یا مثلا د نایانو د پاکیو استعمال یا دا په دې کیږي که نه کیږي. دا یو ډیره وسیع مسله دلته زادران صاحب هم په دې خبرې وکړي. نو دا یو ډیره دغه ده. بله خبره دا ده چې تاسو وویلې چې ملاریا سر ته ختلې ده. زه همیشه په دې باور یم چې کومه خبره باید ډاکټر کوي باید هغه د علمي سند نه وکړي له کتاب نه وکړي له هغه ځای وکړي چې د تر علم زده کړی دی. طبابت د حد علم نه دی چې د ځان نه وي او نه د خلکو د غولولو علم دی چې ته یو سړی پرې وغولې او یا هغه ته بازی ورکړي او ورته ووایي چې سر ته دې ختلې ده. نه ملاریا سر ته خیږي نه خپو ته ځي. ملاریا په ټول وجود کې وي. ملاریا په ټول وجود کې وي او ملاریا هیڅ کله مستقیما خپله بذات خود ملاریا په مورکه نه اوري. خود دا چې ملاریا د انسان د ضعیفتیا سبب ګرځي د انسان د نور مشکلات ورته پیدا کوي د انسان دفاعي سیستم ځپي. نو طبعاً کیدلی شي په دغه وخت کې چې د ټایفاید یا د مورکی دغه مشکل سره انسان مخ شي طبیعي چې هغه مورکه پکې راځيږي. خو داسې هیڅکله نه منشي کېدلی چې پلازموډیم د کانورت یا تبدیل دی شي یا میوټیشن دی وکی په د ټایپایډ په د ناروغي په دغه دی پرازیت دی بدل شي. ته هیڅ کله امکان نه لري او دا شی چې د چهار ډاکټر وای هغه باید زه همیشه په تیر ظلم د ازادي رادیو کې د اغلی چاروان صاحب سره په خبرو کې موږ خبره وکړه چې ډاکټر باید د خپل کلمات ته ډیر پام وکړي چې دې کم ځنه وې دا خو څه د کوچي سره نه ده د وکاله علم کړي بیا کلینیک لري بیا تشخیصه لري. نو بدی حال باندې دا چې هر ډاکټر وای نو زه داغه په حال تاسف کوم چې هغه ولې داسې وای. یو باید دا خبره ته توصیه کړي چې کچه ته ضعیف شي نو دا بیا کېدل شي په مورکا باندې اخته شي خو دا ملاریا پرازیت هیڅ کله په مورکا نه اوري.
او کور ودان ډاکټر صاحب ځخیروال بل اوریدونکو را سره دی اوریدونکو ته بنوبات ډیر ورکو چې د دوی خبرونه ده. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
مننه خیر ویسه تاسو او ډاکټر صاحب سره مې شرغلاس ته سلام زه محمد يم د هلمند ولایت نه خوشحالم چې ډاکټر صاحب پرمونه کې در سره دی مننه زه ته ډاکټر صاحب ته وایم دا چې څنګه زموږ په یو دی د ولایت ولسوالۍ کې دندو نو دا چا دی چې او ما شم تیرې دي نمره اراز ولایم باندې مستنګ پوکي عدالت شو او تر ډاکټر سره تر څلو وړاندې موږ کوم درملنه د لیپ کور کې خپل وکړه چې درملنه خواړه شي چې موږ د دغه مریضې په نوملي خوب کې ځان ځو ساتو که څنګه دا شنه
ډیر مننه کور مو ودان سلامات اوسې محمد له هلمند نه ډاکټر صاحب زدران تاسو فاطمند محمد رور پښتنه اوریدل مخکې هم زرات للم چې اراز علایم تشریک او خده چې محمد رور پښتنه وکړه د ملاریا مخکې یادونه وکړه چې څه ډول ناروغي ده څنګه انتقالیږي اوس براسم دي چې لمړنۍ نه خنخانی څه دي او د محمد رور په پښتنه بل جز دا و چې وای ک چیرته یو کس په ملاریا اخته کیږي مخکې دې چې ډاکټر ته ورسوځه کله چې په هلمند یا په نورو لرو پرتو سیمو کې یادونه کوونو ډاکټر ته رسیدل هم کله ناکله ساعتونه حتی شپې ورځې نیسي څه وایو کو تر غو پورې چې تر ډاکټر پورې رسیږو ډاکټر صاحب زدران مهرباني
مسره مننه او په خپل ملاریا د اراز علایم نه کومو مومي وغږیږو اگر څه دا خپل درې سټیج لري دا درې سټیج کې په موغه مرحله باندې شروع کیږي او په دریم سټیج کې بیا ختمي کمیږي په اول سټیج کې تاسو ګر یو کولډ سټیج دی یو هارت سټیج دی یو سویټ ان سټیج دی اگر څه کوم مثلا په کول سټیج کې تاسو یې د مریض سره یو تبا یو لرزه دی مثلا کله د مریض سره یو تبا لرزه پیدا کیږي چې په دغه وخت کې کوم د مریض هغه درجه د حرارت یا مثلا تبا په ترمومیټر د تی بی مثلا بوتنجو امکان لري سلوی درجه سانتیګریډ ته ورسیږي همدغه تبا امکان لري د مریض بیل دانه مثلا تبا ولري مریض ډیر یو یخ حتی مریض و امکان لري تنیم سات یو سات دوام وکي همدغه تبا لرزه حتی مریض ځان کوشش کوي چې ځان پټ کی یا د کمپل سره یا مثلا د یو شای سره ډیر ساړی په دویمه مرحله کې چې دا دریمه دویمه مرحله چې دی پدا کې مریض یو احساس د ګرمۍ کوي تاسو وګورئ په هارت مرحله کې دا هوت مثلا په خپل سټیج دی دا کې ته تبا درجه د حرارت یا مثلا وجود ډیر ګرم شي وجود ته ګرم شي تاسو دا مریض امکان لري تمدغه وجود 2 ساعت دوام وکړي وجود ګرمي کې تاسو مریض وایي ته کمپل ویار شوی د مون لري کې دریم مرحله کې ته دی مریض دوباره څه رقم کې دغه درجه د حرارت اما در مال یا مثلا اماغه چې ډیر وجود ګرم او هغه رو به بودیږي مثلا آرامیږي یا وجود یخیږي چې دا مو په عمومي مثلا همدغه درې مرحله کې داسې مو وې مریض ته تاسو ګورئ مریض ته کله چې یو مثلا څوک ملاریا غوماشي یا مثلا همدغه چیچی یا مثلا ملاریا امکان لري مریض تب پیدا شي سردردی پیدا شي تا استفراغات ورته پیدا شي مثلا مریض همدغه تب لرزه زړه بدواله د شان سردردی شدي حتی وجود درد ورته پیدا شي دا په عمومي ډول ولې کوم کوم وایو دا اراز علایم د ملاریا دی او په زمن کې کله چې دوی وایي چې مثلا یو مریض ته ملاریا نیسي یا مثلا په امکان لري مرکز صحي ته دیګ نګ دی نه وي نه راس په موږ اراز علایم سمون ورته هغه نه خو نه خاني ته دوی په وجود کې دی یو مریض مثلا مریض ته بلری امکان لري دوی د مریض ته کم کی مریض ته مایات ورکی مثلا او بړنه شایون ورکی مایات مریض ته ورکی کوشش وکړي چې د مریض هغه ته کم کی او که مریض مثلا د ډیر ساړی کی کوشش وکړي چې مریض یار کې نظر په موږ اراض او علایم باندې څه وجود د مریض کې مثلا درد دی اوس د درد دوا اگر څه په خپل ترڅو ته تثبیت نشي و درد نه دی بعضی امراض دی په وجود کې چې امکان لري موږ اراض د علایم د ملاریا دی څوک دی یو تکلیف د ګردې مثلا یو ټی آی لري یا مثلا د ګردې امکان لري موږ د ملاریا او ریاستبه لرزه یا اندردیو د سیر بولری یا مثلا مورقوی نمونیا بعض امراض ده سره مشابهت لري اغه اراض علایم ده او کوشش وکي چې ده تشخیص وشي دوی په مثلا په کور کې مرسته کوي مریض ته ډیر مایات ورکي مریض ته ساعت ورکي کوشش وکي چې ده د مریض باید تشخیص وشي د څنګه مثلا اغه طب کم کې مایات ورکي مریض ته درات ورکړه کم کوم کور کې د طب دوا چې پیدا کیږي دا چې کوي چې هغه استفاده وکي خو تشخیص اساسي تشخیص قطعی باید ده اما تشخیص وشي چې کوم مرض ده ملاریا ده مورقه ده مثلا نمونیا ده یو تی آی ده یا نور امراض تکلیف د سینې دی، تانسلایتس دی، د سینې مشکل لري، باید تشخیص وشي، بیا تداوی ته مونږ مراجعه، مثلا تداوی وشي. خو کوشش وکړي چې په کور کې که دوی تداوی کوي هغه د مریض تبه ته وکړي، لږ مایات ورکړي، مریض ته زیاده دا شیان ورسره کومک وکړي، انشاءالله مریض تر څو یو مرکز صحي ته رسیږي، امکان لري مریض ته دوی کومک وشي کوي. خو په عموم ډول باندې تاسو وګورئ، کله چې ما په اول مرحله باندې تاسو مریض کې یو څه لرزه دی، همدغه ډېر متوجه اوسه. په ملاریا کې په اوله مرحله کې یو لرزه او تبه لري، شدید تبه لرزه، بیا وروسته نور خبرې پیدا کړي، سمپتوم لري، سردردي پیدا شي، ورته جاندردي ورته پیدا شي، حتی استفراغات ورته پیدا شي، حتی د وجود حتی ټک کاردیا مثلا د زړه ټکان امکان لري زیاد شي، د مریض مریض مخرش شي، مریض ډېر نارام بوي، مریض حتی سردردي شدید ولري، نور اعراض پیدا کېږي. چې دوی کوشش وکړي چې بیا یو چیرته مثلا د یو مرکز سي ته وځي، تر څو چې تشخیص وشي او بیا پس لاغه نه بیا تداوی
وشي. ډاکټر صاحب ځدران، زه یو بل پوښتنه هم کوم. په دې اعراض او علایمو کې د انافیل میاش چې کله انسان وچی شي، آیا له فزیکي پلوه د انسان په وجود کې د دې میاشتې د چلو نښې نښانې ښکاري، یا له نورو میاشتو چې چلو سره دغه نور غوماشي هم په وړي کې انسان چې عادي میاشت یا عادي غوماشي، آیا د دغه عادي غوماشو چې چل او د انافیل چې چل دا له فزیکي پلوه په وجود کې داسې ښکاره تفاوت لري؟ یعنی معلومیږي چې دا ممکن دغه انافیل میاشت چې چلی وي؟
دا اوس وګورئ، د تا مثلا د بعض انسانانو یا د بعض کسانو وجود فرق کوي، بعض ډېر ورسره اساس وي. وو مثلا فرق سره کوم کې د بعض وجود مثلا خلک د امکان لري په جلابات او د منطقه کې چې څو وارې ملاریا شوی، یا مثلا دوی وجود دومره اساس نه دی ورسره داسې فکر وکړه مقاومت پای که دوی وجود باندې وکړي امکان لري دې معلوم نشي. بعض خلک د وجود کې وو نه معلومي امکان لري یو سروال لري یو دانه غوندې یو چشوي، په دا خاطر د بعض خلک وجود ډېر اساس دی، امکان لري یو ریاکشن ورسره ورکوي، حتی اساسیت ورسره کې سره. بعض چند غوماش چی چې امکان لري وجود سور بگردی، یا مثلا یوتیکاریا د سپت غوندې مونږ نه لړمکې دا غسې شیان وو باسي. بعض مثلا د خلک وجود ډېر اساس وي، وګوي په وجود کې امکان لري یو تغییرات یو نه معلوم شي، په بعضه کې دومره نه معلومي.
بله، کور ودان زدران سب سلامات او سی اوریدونکو ته ورزو نوبات ورکو. سړی مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی مهرباني وکړئ خبرې ته غږ مواصل دی. سړی مشه و ډیره مننه کله لګزر آرام ځای کې وو سید، فکر کوم کوم ډول غږ مو راځي تلیفون سره شمال دی، نه پیګم که څه خبره ده. مهرباني اوس مو غږ وصل دی، خبرې وکړئ، خپل پوښتنه وکړئ. فکر کوم باد وی وړه خراب شو. بل اوریدونکو راخلو ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
مننه لودي صاحب ته سلام، او د تاسو د همکارانو بوسوم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد هم لغمان.
ښه، همدرد صاحب ستړي مشي، په لغمان کې او په ننګرهار او کونړ کې دغه راز په نورو ګرمسیر ولایتونو کې د ملاریا پیښې همیشه ډېرې وي. تاسو راته وایي چې سږ کال په لغمان کې وضعیت څنګه دی، او زمون کې د ملاریا په اړه که پوښتنه هم لرئ، مهرباني دوه ډاکټر صاحبان هم خدمت کړي.
بېله شک نه سي دلته ملاریا ډېره ده، دا خو ګرمې علاقې دي، دلته شولې هم کرل کېږي او نور اوبه هم ډېرې دي، که نه ډنډونه ورشې ډېر دي دلته. خو د ما یو پوښتنه دا ده له ډاکټر صاحب نه، دا دی ته خو دا د موږ د علاقې ډاکټران د خپل کار د سیزن یو سیزن وایي، که نه چې کله اوړی راغه کېږي وایي ایله د موږ سیزن هغه شو که نه شروع شو، نو دا خو یې سیزن ده دلته. دغه ډاکټر صاحب محترم نه مې دغه لنډه غونډې پوښتنه ده چې دا خو یو د خو میاشت ده، په دې خو مطلب ډاکټر صاحب خبرې وکړلې او مخکې نه هم موږ پې پو سدا میاشي نه ملاریا پیدا کېږي. زما دغه پوښتنه ده چې دغه ناپاکه خواړه یو سړی وخوري، یا په ناپاکه لاسو وخوري، آیا دا هم ملاریا کېدی شي که نه؟ دې نه هم ملاریا کېږي که نه؟ او یو غوښتنه مې د لودین صاحب محترم سه، پخوا به دغه زمونږ په سیمه کې څه سې په خبرو چې د افغانستان په ډېرو برخو کې به دغه موسسو له خوا نه په شخانې توضیح کېدې، دا ډېر مفیدې وي او مؤثرې وي. که څه هم دلته که په بازار کې واخلي یا په لیلام کې یا په دوکان کې واخلي، هغه خو نه مؤثره نه وي، ځکه په هغې باندې دوا نه وي لګېدلې، او هغه موسسو چې ورکول هغه ډېرې مؤثره وي او ډېر ډېرې مفیده وي، یعنې برای راست فایده یې کوله. او اوس هغه په شخانی خلکو سره سړي هغه کېدلی دي کار نه ورکوي. نو هیله ته کوم دغه ډبلیو ایچ او نه چې دغه هغه ته ډېر په غور سره توجه وکړي که په افغانستان کې افغانستان نه باندې په پاکستان کې مهاجر دي دغه سره باید چې دغه په رښتیا سره کومک وکړي او دوی ته یو کار ووایي. نور مو وخت نه نیسي.
کور ودان همدرد صاحب له لغمان نه پوښتنه مو واورېدل شوه، وروسته بیا ډاکټر صاحب باندې ځواب کړئ. یو بل اورېدونکی هم راخلو، ستړي مشي، ازادي راډیو اوري. مهرباني خبرې وکړئ. غږ
ډېر زیات مننه شغله لودین صاحب محترم، زما طرف سلامت قبول کړي.
علیکم سلام.
مننه شغله لودین صاحب، زما غږ اوري.
و غږ مو راځي. مهرباني
زیات مننه شغله لودین صاحب محترم، من ډېر مده ورسره خوشاله سم تاسو سره مړی کوي. تاسو اختر محمد خادم من د هلمند ولایت واشتر ولسوالۍ.
که مهرباني خادم صاحب،
مننه کوم د محترم ډاکټر صاحبانو څخه مې پوښتنه دا ده چې دغه د ماش په اړه خو دوی وویل، او دغه زموږ په هلمند کې چې د اکثره خلک دغه د پخوا د وخت سنسرې وایي، دغه یو ډول یو غټ شوپورکانو ته ورته یو څه دي د ملاریا په نامه دي، البته همنوم یې د ملاریا په نه شوي. که چېرې په دغه منده وایي چې کله سړی ووایي دا ملاریا کېږي انسان، دغه امکان لري او حقیقت دی که نه؟ او دویمه پوښتنه مې دا ده چې څه ډول انسان کولای شي چې د خپله د دې ناروغۍ څخه ځان وساتي؟ یعنی هغه د کله یو څوک یو خواړه خوري، هغه څخه کولای شي که چېرې په اخته شي خلاصون یې په څه ډول کېږي؟ په هغه سیمه کې چې هغه د خلکو لاسرسی ډاکټر ته نه کېږي، یعنی په غرونو کې ځینې
دغه شاپراک یادونه مو وکړه. دا خو یو ډول غوماشی دی چې د انافیل په نوم دی. مخکې ډاکټر صاحبانو تشریح او د موږ تاسو دغه د مکتب د بیولوژي مضامینو کې هم راغلی، دا په هلمند کې بل ډول کوم حشره ده، کوم ډول الوتونکی ده چې وایي ملاریا ورسره راځي؟
دا داسې یو ډېر غټ غوماش، خو موږ هغه کوچنک ډېر هغه د شپې ګرځي، سم د شپې پر برکونه یې چې کله څراغ دی لګېږي هغه سیمې ته راځي. ډېر غټ تقریبا یوه ګوته اندازه که در دوغونه شوي، او بیا لکه هغه مړ سوزنه کې ورته وایي کله د هغه ګلانو پر سر باندې ګرځي هغه ته ورته وینو.
ډیره مننه خادم صاحب، سلامات اوسئ. کور مو ودان. اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسئ. ستاسو خپل خبرونه ده، ډاډه زنګونه وهي، ډاکټر صاحبان به ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب زاخیلوال، تاسو سره ګرځو. اول به د همدرد صاحب پوښتنه باندې تبصره وکړئ. هغه ویل چې په ختیځ کې ورته ډاکټر صاحبان د سیزن موسم وایي یا د کار سیزن وایي کله چې وایي وړی سي. تاسو هم حتما هلته د ختیځ ډاکټر صاحبانو سره ډیر سره کار لرئ، ځکه ورسره به بلد اوسئ. بیا دا پوښتنه درلوده چې دا ویل چې ناپاک خواړه دلته ما ځان سره لیکلو چې آیا ناپاک خواړه هم د دې لامل کېږي چې سړی ملاریا سي کنه؟
ما یاداش کړی دي پوښتنې د ځان سره د همدر صاحب. زه په دغه لومړۍ خبره دې تفسیره نه کوم، ځکه چې طبعاً دا خبره خم نه ده چې چا کړی وي، خو خبره ده چې د انسان په روغتیا کې باید په ناروغتیا کې باید ډاکټر خوشاله نشي. زمونږ هدف به د ډاکټرانو دا دی چې خلک روغ اوسیږي. فکر کوم چې دا خبره به زما لپاره خم نه وي چې زه پرې تبصره وکړم. بهر حال راځم، ما په لومړي وخت کې په همدا ابتدا کې د دې پروګرام وویل چې دا ناروغي چې ده د انسان له وینې نه وینې ته انتقالیږي، او په منځ کې یو ناقل دی یا یو مسؤول دی چې هغه ماشی دی، او دغه ماشی هغه طبي نوم یا هغه بیولوژیکي نوم یې انافیل دی یا انافیلوس ورته وایي. او بیا د دین د ماشی نارینه هم نه دی، ښځه یې دا جرم کوي چې یو انسان وچیچي هغې نه وینه واخلي، هغه وینه چې دی بیا د دې په وجود کې وي، دوی دا وینه د خپلو خوړو لپاره اخلي، دا د دې لپاره نه اخلي دا ماشه چې دا وینه واخلي د یو انسان نه، بلکې پچکاري کې دا وینه په دې خاطر اخلي چې دوی خپله ګیډه ډکوي. او کله چې دا هوس دی، ځینې شیونه د طبیعت داسې دی چې ځینې خلک هم داسې دي چې د خپلو ګیډو ډکول دپاره د نورو انسانانو ژوند په خطر کې اچي، یو خوش طبیب هم پکې وکړو. نو دغه ماشه چې بیا بل انسان ته ځي، دا د خپل د دې وجود نه یو قسم خاص مواد وباسي د انسان په پوستکي باندې، دغه کوي تر څو دغه خپل د خرطوم یا دغه دا چورته وي دا نیش د انسان وجود ته نه باسي. په همدغه مهال کې دغه لاړې چلته ور پم کېږي، هغه میکروب یا پلازمیوډیم چې ورته وایي هغه د ده په وجود کې دی، ځکه د بل انسان نه اغسته دغه روغ انسان وجود ته انتقالوي. ناپاک خواړه، ناپاک لاسونه، اول خدا مهمه نه ده چې ناپاک اوسي کې باید لک تر لک اوبه په افغانستان کې ډیری دي سندونه دي ولی دي کاریزونه دي چینی دي خو بیا هم کوي نو دا د انتقال سبب نه ګرځي. بل خبره تاسو د پشخانو وکړله دا خبره زمونږ په ذهن کې ناست ده چې خیراتی راکړل شوی پشخانه دا مؤثر وي نسبت ودی ته هر څه پشخانه صرف یو جال چې هم وي چې صرف ماشه پکې درنه نه وځي او تا ونه چیچی دا کفایت کوي. کړکۍ پکې چې تیز پکې لګیږي او دا ماشه نه پرېږدي کفایت کوي. اوږدې جامې چې تا ټول وپوشي دا کفایت کوي. ځینې ځانګړي ملهمونه اوس راوتي دي چې هغه سړی په دې خپلو لاسونو مخ و هغه ځای نه چې په د شپې د خوب پر مهال لوس پاتې کېږي وهي هغه یو قسم خاص بوی لري یو قسم خاص کیمیاوي دغه لري هغه ماشي نه راځي انسان ته دا کفایت کوي. موږ باید په دې باندې پوه اوسېږو چې ځینې مسایل موږ سره د تقدیر نه راملګري دي د ابتدا نه راملګري دي. موږ باید د دې مسایلو لپاره په خپل په ژوند کې یو څه تغیرات راولو او په دې باید پوه اوسېږو. مثلا موږ زړې ترپلې ډېرې لرو کولی شو زړې جالې هر سړي ښځو دا جال شالونه چې ورته وایي زړې کېږي دا شیشو ته باید واچو په ځای دې چې ګزارې کړو. داسې ډېرې لارې شته چې موږ کولی شو په خپل کور کې له دې ماشې نه پرته له دې نه چې د هیلت نیټ موسې ته کینو ډبلیو چو ته کینو بل ته کینو بل ته کینو موږ کولی شو په ډېره ساده طریقه د دې ماشې مخه ونیسو. د ډنډونو ختمول دي کله ټول راجمع کیږي ډنډ ختمي یا د ډنډ لپاره د داسې روانو اوبو سلسله جوړي چې په ډنډ کې اوبه خوسا نشي راځي اوزي ترنه کولای شي دا کول. په ډنډونو کې د کثافاتو نه ورچول دي چې د اوبو د خوساوالي سبب کیږي دا اوس موږ د وسه پوره دي ځکه موږ شولې کړو. ګوري موږ باید دا چل د تایلند او د چین د خلکو نه زده کو چې لغمان یو زمنګ د هغه ولایتونو نه چې زمنګ د وریجو تلول دونکو هوا د غره ولایت ته زمنګ د ټول هوا د ګیډې د مړخت د لغمان د خلکو د وریجو پورې تړلې ده. د انسانانو رزق لته تولیدېږي. آیا موږ کولای نه شو چې په دې وریجو کې موږ مایان شو شولو کې مایان خوشي کو هم خرما هم ثواب ام مختلف ماینده مهمه ده چې دولت دې لپاره کار وای او بدبختی دار چې موږ نه دولت لرو نه حکومت لرو نه نظام لرو په مشکل دارې چې دې ته باید په وخت سره کار ویل شي د هغه ماهیان راول شي چې هغه دغه ما شاګه خوراک دي. نو موږ به د دې مخنی ولې بسګران ته به هم د میان لیس یو عاید ورتلل د ورجو شول له بخاطر بل عاید ورتلل. من خو بدبختانه من د چین ولس هم نه یو چې مثلا چین دغه په کې ور خوشی کو نو شینه ور خوشی کو چې بیا ورسته استفاده تر وکړو. بل د خادم سه پختنه شو پرکونه خادم سه شو پرک چره دا او ماشه ډیر فرق لري. د انافیل ماشه خزه او نر لري. نر په انتقال کې رول نه لري خزه ای دا رول لري. مؤنث یا خزینه جنس دارو لري. نور هر ډول ماشی هر ډول شو پرکونه هر ډول بی بی پرکونه پکې هیڅ په انتقال کې رول نه لري. هیڅ کلن په تبابت کې داسې ثبوت یا سند وسه پورې نه دی وړاندې شوی چې دغه هم د ماشی په انتقال کې رول لري. مگر یو ډول ملاریا چې په دې واخرو کلونو کې پنځم ډول موږ ورته وای نولسی یا نولسی ورته وای یا په کې باندې شروع کیږي په انګلیسي لحاظ باندې نولسی ورته وای پیدا کې په لومړي ځل په شمپانزیو یا بیزوګانو کې تثبیت شو دا غي د ماشه نوم لک بدل دی. خو خوشبختی دا ده چې هغه ماشه په افغانستان کې نشته او هغه ملاریا هم په افغانستان کې نشته. هغه په تایلند برما بوتان دغه علاقو کې او جمع په افریقا کې ده چې تاسو باید په دې خبره موږ سر خلاص وي چې پرته لانا فیل له وسه پورې او دا امکانات لري چې د هجرتونو په واسطه یا د ځینې حالاتو د اقلیمي بدلونونو په واسطه باندې یا موږ دغه ظالمانه خوی کو ځنګلونه وهو د ځنګلي بوټي وهو کیدلې شي دا د هوا تکلیم او دغه ماشه بیا یو ناڅاپه را پیدا شي په موږ یو بل افت نازل شي. خو اوسه پورې پرته لانا فیول نه په افغانستان کې او د وینې د انتقال نه بله هیڅ لار د انتقال نشته.
بله کور ودان زاخر ول صاحب. ډاکټر صاحب زدران تاسو ته راګرځم فقط یو پوښتنه مې دا هم کوله چې په افغانستان کې خو تقریبا ډیرای د اطراف خلک ساروی ساتي مثلا غوا او زی او میګي وری ساتي. آیا د ملاریا کوربه یوازې د انسان وینه ده یا د انسان بدن دی او کنه د حیواناتو وینه هم کېدلی سي د ملاریا د دې پرازیت کوربنه ووسی او بیا کله چې د ماشه دغه ساروی چې چیل ساروی نه انسان ته انتقال کیږي دغه سې کومه موضوع خو نسته په ملاریا کې؟ بله زدران صاحب.
بله مهربانی وکړئ.
او زدران صاحب ما پوښتنه دا کوله چې آیا یوازې د انسان وینه د ملاریا کوربه کېدلی سي او کنه د څارویو وینه هم کېدای سي ملاریا څاروي هم په ملاریا اخته سي او بیا له څارویو نه انسان ته انتقال شي؟ یعنی دغه قصه په ملاریا کې ستا او کنه ملاریا یوازې د انسان په وینه کې پیدا کېدلی شي؟
ملاریا خو تاسو ګورئ چې مثلا خپله ملاریا که تکف شوی سل رقم ملاریا دی، چې په دا کې بیا څلور رقم څه دی، هغه ملاریا مثلا انتقالوي یا ملاریا منځته راوړي، چې په هغه څلور رقم کې امکان لري ډاکټر صاحب نمونې اخیستي وي. په زیاتره تاسو وګورئ دا د انسانو کې مثلا که په حیواناتو کې دا ملاریا د غماز چا کې په هغه کې مرض علایم یا ملاریا د شان نشته، تر دوی څه تشخیص شوی تثبیت شوی همدغه څلور رقم څه په هغه کې همدغه بیواکس دی، پلازمودیم فالسیفارم دی، پلازمودیم اووالی دی او پلازمودیم ملاریا دی. دا څلور رقمه، دا څلور رقم څه زیاتر کې څه دغه دوه رقم زیات په افغانستان کې دی، سبب دی دا کېږي چې تر څو چې یو څوک په هماغه انافیلس موناس یا مثلا هماغه ماشې مثلا وچی شي پس لغه نه ملاریا منځ ته راځي، هماغه اراض علایم کله څه دا وچی شي هماغه په وینه کې ګډ شي، مثلا هغه خپل سره کوراویات مورد د عمله قرار کې سپایز د امکان لري کم خون شي یا هغه مغراض علایم په منځ وجود کې راشي. څه زیاتره پایوانات کې در رول نه لري، زیاتره څه دوی هماغه کشوي په انسانانو کې دی، په انسان کې د مرض منځ راځي. څه په همدغه په دوه دولت یو پلازمونیم بیواکس دی یو پلازمونیم فالسیفارم دی، چې دغه د موږ په وطن کې زیاته مشته، خصوصا په د ګرمسیړو منطقو کې. هغه ما مخکې اشاره وکړه چې دا سبب دی دا کېږي تر څو چې ملاریا منځ راشي او هغه نښې نښانې د یو کله چې په یو شخص یا مثلا یو انسان په دا باندې مصابېږي د ده په وجود کې ظاهر شي. په زیاتره په حیواناتو کې دومره رول نه لري. په حیواناتو کې که مثلا تاسو وګورئ که د غماسې حیوان چی شي یا مثلا داسې نه دی چې موږ کوم بل چېرته لیدلی وي په حیوان کې هماغه سیاراز علایم لکه چې په انسان وجود کې پیدا کېږي پیدا شي، دوی په وجود کې بی اثر دی. په دا خاطر په حیواناتو کې او په انسان کې د دوی حجرات د وجود حجرات فرق کوي. تاسو وګورئ هماغه جوړښت د انسانانو دی، په بعضې د حجرات امکان لري د انسان په وجود کې وي چې د حیوان په وجود کې نه دی. د انسان او د حیوان حجرات هماغه ساخت و ساز د وجود ډېر تفاویر او فرقونه لري، چې په دغه کې په انسانانو کې همدغه امکان لري دغه غماس اثرات راوړي او په حیواناتو کې کوم اثر نه بلري. تحقیقات زیات شوی او کودل په انسانانو کې خو صحیح دی. کله چې مثلا یو شی تاسو کشکی که دوا دی که مثلا یو مرض امکان لري، اول په حیوانات که زیاتره وخت تطبیقات کېږي، خو زیاتره داسې خپل همدغه ملاریا که اگر اولین وار په چین کې د کشف شول چې مثلا هغه تقریبا ډېر مخکې دا لیدل شوی یا کشف شوی او پس لغه نه په د نور ملکو کې، خو زیاتره مثلا هماغه نښې و نښانې یا مثلا اعراض علایم چې وجود ته راوړي یا مثلا تثبیت شوی په انسانانو کې دی. په حیواناتو کې دومره رول نه لري او نه کوم نښې و نښانې راوړي نه په حیوان باندې تاثیر لري.
ډېره مننه کور ودان سلامت سي ډاکټر صاحب. مخکې تاسو د واکسین یادونه هم وکړه په سر کې د خبرونې، آیا واکسین هم شته که نه؟ تر اوسه واکسین نه دی پیدا شوی یا تولید شوی په نړۍ کې؟
مننه تاسو ګورئ دا مرسته مثلا واکسین کله جوړ شو، خصوصا په امریکا کې ورباندې تحقیقات وشو چې دا یو واکسین جوړ کی او واکسین هلته جوړ شو. مثلا واکسین جوړ شو اگر په افغانستان کې نه لري واکسین نشته د ملاریا، او دا کله واکسین هلته تحقیق شو ورباندې ریسرچ شو تحقیق او نتیجه ورکړه واکسین تطبیق شو ناروغان ته او ناروغان مخکې له هغه نه څوک ملاریا ونیسي او مثلا واکسین واکسین هلته کشو، خو متاسفانه فکر کوم چې نظر په هماغه تحقیقات باندې پریتش که دوی لیکلی و ده زینه یا مصرف زیات و، کله چې مصرف زینه زیات و او دوی ونشوکول چې دغه واکسین زیات تولید کړي یا ټول ملکو ته ورسوي. اگر چې واکسین و کش شوی خو متاسفانه امکان لري هغه زینه و هغه لګښت و د شان مصرف زیات و، پس له هغه نه دا واکسین دوی جوړ نکړه یا مثلا دوی تولید نکړه، مغاتر د ازینه او د شان مصرف زیات و، بیا د واکسین پاتشا او اول تیم تطبیق شوی و. مثلا په بعضو اروپایی ممالک خصوصا امریکا کې چې کله د کښ شو خلک ته تطبیق شو نتیجه ورکا، او خصوصا په افغانستان کې واکسین نشته او دوايي شته، و بهترین لار ده د تاول باید مونږ جلوګری مو کنه موږ دوايي دي دوايي دلته شته په دا باندې تداوی کیږي او په زمن کې واکسین وو خو مقصد واکسین ناتمام پاتې دی مکمل نه دی تمام شوی او موږ د ازینې د وجه نه هغه په تغری ترش کې تخصیص کوي یا کوم بل مشکل وته هغه دوی زیات تولید نشو چې ټول ملک ته ورسیږي یا تولید نور څه مشکل پکې پیدا شي مقصد یو خبرې کړي وو چې د کمبود د ازینې نه یا مثلا هغه جګ مصرف د واکسین باندې کې دا دوی دا جوړول نشو ترڅو د نور ملک ته ورسیږي.
بله کور ودان ډیر مننه زدران سب سلامات سی اوریدونکو ته نوبات ورکو استودیو سره وصل دی ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړی خا تخنیکی همکار اشاره کوي چې دغه اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده نور اوریدونکو هڅه کوي چې استودیو سره وصل شي اوریدونکو کوم د انټرنیټ کیفیت سم وي زموږ واتس اپ شمیره سره اړیکه نیولای شي واتس اپ شمیره مو بیا واتس اپ اړیکه مو وصلی دی سی او کوم انټرنیټ کمزوري وي نو لطفاً واتس اپ ته اړیکه مانی سي ځکه چې د نور اوریدونکو وخت هم ضایع کیږي او تاسو اړیکه هم نه وصلېږي. په هر حال تر هغه چې بل اوریدونکو راخلو ډاکټر صاحب ځخیل وال تاسو تر اگرځو کچیرته یو مقایسه یا پرتله سره وکړو په دغه دریمه درجه هیوادونو کې یا په ورسته پات هیوادونو کې به د ملاریا پیښې ډیرې وي نظر پر مخلل نړۍ ته که څه هم مخکې اداونه وشول چې تقریبا په نړۍ کې یو تر شپږو هیوادونو کې دغه د ملاریا ناروغي شته.
مخکې له دې نه چې زه ستاسو پوښتنې ته ځواب ورکوم زه دغه د ډاکټر صاحب په خبرو باندې یو څه وایي اضافه کوم. عموما کې موږ 200 ډوله ملاریا لرو په دې کې 15 ډوله د انسانانو پورې اړوند او باقي ټول چې د حیواناتو پورې اړوند. خو خوشبختی دا ده چې د حیواناتو ملاریا انسانانو ته نه راځي، یعنی چې دا بیخي د امریکا د سی ڈی سی پراپور لمخنه یا د غوی د چیرل لمخنه دا تثبیت شوی خبره ده. په دې کې هیڅ بل خبره نه ځایږي، دا په ریسرچ یا په چیرلو باندې ولاړه خبره ده چې د یوازینی نوع چې هم دا 15 ډوله چې دا چې مونږ وایلی چې ډاکټر صاحب نمونه واغستل همدغه ماشې په واسطه د یو انسان څخه بل انسان څخه، خو دا ماشې کله شي یو حیوان وچیچي او هغلته بیا بل ماشه راشي او هغه حیوان وچیچي دا امکان نه لري. په دې باره کې هیڅ قسمه څېړنې چې دي ثبوت ته نه دي رسېدلي، او که څوک وایي نو له ځانه به یې وایي. راځم ستاسې پوښتنې ته. او طبیعتاً په دریمه نړۍ کې یا په غریبو هیوادونو کې یا په جنګ ځپلو هیوادونو کې یا په هغه هیوادونو کې چې سیاسيونه تل د یو بل د پرځولو لپاره په دې فکر کې وي او د خپل ولس او خلکو غم ورسره نه وي، فساد کې ښکیل وي، په غلاو کې ښکیل وي، هلته ملاریا ډیره ده. په ځای دې چې دوی ستراتیژیګانې وګړي جوړې کړي، لوی پروګرامونه د خلکو لپاره جوړ کړي، دوی په دې کې وي چې په دې پروژو کې څومره پیسې اخوال دی خو غلا کی. دلته ولس چې د سالم تداوی ته لاس نسې نه لري، مشکل چې شي جوړي. دا راځي یو ساده مثال واخ. دا مهال په افغانستان کې کلن بیکاری ده، هیڅ ډوډۍ نشته، خلک د ډوډۍ پسې ورکړي، ډوډۍ نشته او د کلورکین پاکټ چې دی پرځګه په یو نیم سل افغانۍ دی. خو یو فامیل ډوډۍ نه لري، یو ماشوم یا یو میرمن یا یو ځوان چې دی په ملاریا اخته دی. دلته دوینده یا به ډوډۍ خوري یا به دته تداوی کوي. زی ډاکټر ته وایي، ډاکټر تشخیصي، ډاکټر ورته وایي چې دا ملاریا، هغه ټیسټونه یا ډاکټر سره سره رحمي کوي یا بل پی سم ترې ناخلي. خو دلته یو نیم سل روپۍ باید دواخانه ته ورکړي چې دا دوا پیرا واخلي. کدا یو نیم سل روپۍ اول خوشتانه نه کوي، ډوډۍ پیر مینځه سي کو ا نو بچي کوي ماته دوا ګولې یا درې ګولې د ملاریا راکا. دا غ مکمل دوست چې ونه خوري ملاریا چی پات کیږي؟ مقاومه ملاریا موږ بیا د یو بل چیلنج سره پر راتلونکي کې ناونګون سره مخ یو. افغانان چې اوس ځینی ملاریاګانې چې دي د کلوري د ځینی د په ځینی زوینو کې ملاریا چې ده د کلوروکین په مقابل کې چې ده جواب نه ورکړي، یعنی د کلوروکین په مقابل کې مقاومت خي چې دا یو غټ ناورین دی. نو هغه چې د کلوروکین په مقابل کې مقاومت خو ته موجود دی، مجبوري چې قوی دوا ورکړي. نو قوی دوا چې ورکړي قوی پیسې به ورکړي، ځکه زموږ دولتونه داسې نه دي چې ملاریا د ملي ناروغۍ پر لیست کې واچي او د دې درملنه وړیا کی. لکه څنګه چې د ګوزر واکسین دغه دی وړیا دی، داسې زه غږ کوم په ټولو خلکو باندې چې په دې اړه خپل غږ پورته کړي. دا د یو انسان د ابتدایي حقونو څخه دی. ملاریا په افغانستان کې چې دی یو ملي ناورین دی، تبرکلوز یو ملي ناورین دی، دا د دې درملنه بالکل وړیا شي، بالکل دی کې د پښتنه نور نه پیدا کیږي. څوک چې ملاریا کیږي د ابتدا نه تر انتها پورې د تداوی دی د وړیا شي، ځکه که وړیا نه شي دا ناروغ کې دا مشکل پیدا کیږي. او بیا ما وویل د کلوروکین یا د ملاریا د ګولۍ په مقابل کې بیا مقاومت ښایي په راتلونکي کې. د یو مسله دوی مسله دا ده چې دغه وګړی چې د دې خاورې اوسیدونکی دی، بدبختي داده چې په دې خاوره کې پیدا شوی، نو دا بدبخته بیا د توري یا د سپلین چې ورته وایي د غټوالی ورکوي، کمخونی ورکوي، یو علم زیاتې نورې ناروغۍ ورکوي، بیچاره در په در خاورې په سر شي. زه د خپل ولس نه هیله کوم چې ځینې شیونه داسې دي چې چارواکي مهم نه دي، تاسې غږ مهم دی. یو به مړ کړي، دوه به مړ کړي، درې به مړ کړي، ټول څلوېښت میلیون نفس نشي مړ کولی. آواز پورته کوي چې ملاریا او تبرکلوز د سل ناروغي دي په ملي ناروغیو کې یا په ملي ستونزو کې شامل شي. د دې درملنې کلن د وړوکي نه تر زوړه پورې وړیا شي، تر څو پورې خلک په هم د بل ډول دوایي درملنې نه په امن کې شي او هم په راتلونکي کې د دې ستونزې نه خلاص شي چې دی به نورې بابېړې ورکې او بل بل مشکلات ورته پیدا شي. مننه
کور ودان. ډېره مننه اوریدونکو ته نوبات ورکوو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
خیر استه ډاکټر صاحب، محترم تاسو ته تاسو سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام، تاسو ته هم سلامونه. غږ مو راټیټ دی که خبرې وکړئ مهرباني او خپل پوښتنې تراسي.
مننه. زما پوښتنه له ډاکټر صاحبانو دې حق لوده چې د ملاریا د ناروغۍ اصلي او عامل څه دی، او آیا د دې مثلا د غوماشو له لارې هم دا انتقالېدای شي؟ موږ خپل د کندهار معلم یو، د غوماشو له لارې د ملاریا ناروغۍ نه انتقالېدای شي او مخنیوي لارې چارې څه دي کوم راته وشول؟ ډېر مننه.
بله وروره، فکر کوم تا نا وخت رادیو چلانه کړې ده، مخکې په دې باندې پراخ بحثونه وشول او همدغه انافیل په نوم باندې کوم غوماشی چې ده هغه هم هغه خزینه غوماشی چې ده هغه دغه وینه له یو انسان بل انسان ته انتقالوي، او کله چې یو انسان ملاریا وي بیا بل ته هم انتقالېږي د همدې غوماش په وسیله. کور ودان، هم دا چې څنګه مخنیوي کیږي دا به د خبرونې په پای کې حتما بیا تکرارو، او اوریدونکو ته به وایو چې څنګه ځان په اسانو لارو باندې له ملاریا څخه چې یو وژونکې ناروغي ده وساتي. په هر حال بل اوریدونکو هم استودیو سره وصل دی.
ما پښتنم دې کلول چې د ملاریا ناروغي آیا د غوماشو لارې هم انکالېدای شي؟ مونږ د تماسلین یو، مونږ اکثر ماسلین دې پښکانې دا شي نه لرو، نو آیا د غوماشو لارې انکالېدای شي د انسان څخه بل انسان؟
bale wo kur wadan salamat o se fikr kum ne مونګه پښتنې واورې دلته دی اوریدونکو فکر کوم آینه اوریدونکو وچه مخکې هم خپل پښتنه وکړه. په هر حال بحث هم لږ شیبه پاتې دی، یوازې شاو خلاص دقیقې نه دقیقې لرو. بحث به ورو ورو راټول کړو اوریدونکو. مننه چې اړیکه مو ونیول، راځي چې لږ زره بحث سره نتیجې ته ورسو. ډاکټر صاحب زدران، لتا سونه په پیل کو دغه د ملاریا درملنه څومره وخت نیسی؟ او مخکې ډاکټر صاحب ځخلوال د مقاومې ملاریا یادونه وکړه، لپدې به هم لږ زره تم شو. مجموع کې چې انسان ملاریا کیږي څومره وخت کیږي، چې څومره وخت نیسي چې دای جوړ سی، او آیا چې جوړیږي بیا هم د دې امکان شته چې په ملاریا اخته سی او کنا بیا وجود معافیت پیدا کړي؟
مننه. ملاریا تاسو ګورئ د تقریبا تداوی کله چې وجود کې تثبیتیږي یا مثلا تشخیصیږي، تداوی د درې ورځې نه تر اووه ورځې پورې تداوی دی د ملاریا مکمل دی. مثلا په نظر په دوز د دوا باندې، نظر په مقامات معلومات، او نظر د کس کوم لکه ملاریا دی، تاسو وګورئ که مثلا فالسیفارم ملاریا د امکان لري دغه تداوی لږ وخت ونیسي، تقریبا تر مثلا تر اووه ورځې پورې، لس ورځې له پنځه لس ورځې لپاره. نظر په اروز علم که مثلا په وجود کې پاتې کیږي، دا داسې نه دی چې موږ تنها دوا د ملاریا مثلا هماغه دوا ته تثبیت شوی هغه مریض ته ورکو. کوژو که مثلا بعض اروز علایم سپود د مریض په وجود کې شته، مثلا امکان لري چې سالات مریض ته پیدا شي، شدید ایصال مکوای چې مایات نور دوایان د مریض ته د طب دوا نور شیان مریض ته توصیه کو، بیل دانه باید د درې او الا و ورځ لپاره. حتی 15 ورځې ویلې چې د تداوی مکمل هغه دوز د ټابلیټ تاسو وګورئ کله چې مثلا یو دوایانه ورکو د دوی کې ټابلیټونه مشته پیچکاریاګانې مشته مثلا سمون کوي شو چې هغه ټابلیټ مګه مکمل دوز او د تداوی په حواله دوره کې سره کم د مثلا د درې ورځې مثلا ټابلیټونه پارک کوي چې یو ورځ تلور دانی ټابلیټ ورکو بیا درې ورکو بیا درې د درې ورځې لپاره شو کده مثلا هغه مال سعید است د وجود کله مثلا بعض منطقه کې دي خلک حالت دي مخکله مخکله دوا د ملاریا اخلي یا مثلا دوی پوی ته یو وقایوي ډول باندې کوي چې دوی دوز واخلي تر څو په ملاریا باندې اخته نشي نه کله چې مثلا امکان لري یو څوک په ملاریا باندې اخته شي په آینده کې کدام ملاریا هم بیا مخته کیږي د څه نه دي ته وجود یو رم مقام په دغه خاطر د وګړو تداوی لري دوايي لري موږ څه دوايي ولکو هغه پرازیت د ملاریا یا میکروب د ملاریا د وجود نه ختميږي په ختمی کې وجود کې مافیات ډیر جګ وی امکان لري خپل په وجود کې دومره زره اراز علایم ولې کې هغه په یو سیس جوړ شي 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 په ینه کې په جګر کې امکان لري یو وخت کې کله چې وجود بیرته دی کې امکان لري هغه کولم د جګر نه داغل پوښ نه وځي چې اراز علایم پیدا کې په وجود کې داسې دایمي مثلا مافیات ورسره نه دی تو کې اور ملاریا ونيسي بیا یې نه نيسي په انده کې بیا امکان لري د ملاریا ونيسي او دایمي مقاومت نه دی یا مثلا هغه دوايم مکمل دوز د دریو الاتر و ورځو ور پر باز تر 15 ورځو کې مثلا ویلې ته دغه تداوی د ملاریا دی هم دغه مکمل دوز هغه دوايي ورکو ان شاء الله دا سره مریض کیږي.
بل او ډاکټر صاحب یو بل روسي پښتنه هم تاسو نه کوم او تاسو په افغانستان کې یې سروکار مول ناروغانو سره دی کومه طبقه ډیره زیانمنه ده د ملاریا له اړخه او یا کومه طبقه ډیره ورسره مخامخ دي خځې نارینه ماشومان سپینګيري سپینسره که مجموع کې ټول ورسره مخامخ دي
زیاته مثلا په بعض تحقیقات کې خوده له ایتاغه خلک ته دی وینه ګروپ او د دوی ډیر کم په باندې مسابې کې څه دی ویلې او کومه کسان چې یو رقم مثلا په خپل ګلوکوز په وجود کې دی څنګه ګلوکوز کا کم بود دی هغه وی دا خلک ډیر مسابې او په زمن کې دا ماشومان او نارین مثلا هغه خلک چې مثلا نمونه زیات دی یا ماشومان د 15 کالونه کم د دوی هغه مافیات او مقامت د وجود کې ډیر ټیټ وی او کم وی دوی زیات مسابې اگر ته د تفاوت زیات د سینه دی مثلا په نارو خزه کې زیاتره یو هغه مسله دی د وینې د ګروپ دی او بل خبره دا دی چې یو ګلوکوز دی چې ګلوکوز 6 فاسفیت دی چې جناز تا ګلوکوز کم بود دی هغه په وجود کې وی یو وګړي دی مثلا د ګذر نور ماشومان څه د 15 کالونه عمرونه کم زیات په دغه مرز باندې ښه کیږي.
کور ودان زدران صاحب ډیره مننه سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب زاخیروال راځي چې بحث په دې خبرو سره راټول کو او پاتې ورسو چې څه کول په کار دی په افغانستان کې ستونزې یاد شولې او مشکلات هم یاد شول ماشمیری هم په سر کې یاد کړی چې یو لکه 80000 شاوخوا کسان په تیر کال کې په 2023 کال کې په ملاریا اخته شوی دی د هغه شمیري دی چې ثبت شوی ممکن هغه شمیري چې لساب ته پاتې وي هغه ممکن زرګونه یا لزګونه زره نوري پیخي وي د غشمیری تقریبا زیات دي څو وشي د افغانستان د خلکو موجوده امکانات ته پکتو موسسه هم وس هغه سمرستنه کوي لکه په خوا چې به مثلا د عمر وخت وزارت هم ممکن هغه مر بودی جوونه لري چې رسیدګي وکړي ټول ولایتونو ته خلک په خپل امکاناتو سره څو کی ترڅو ځان او د کورنۍ غړي خصوصا ماشومان په دغه موسم کې چې وس د ګرمي پیلېږي ل ملاریا نه وساتي
مخنیوی چې باید ډنډونه باید ولسونه د منځوي شي وریجې چې کاری شولې چې کاری د میانو کښت ورسره یو ځای وکړي اوږدې جامې واغوندي هغه شالونه جالونه چې په خپل کور کې هر شی وي پردي واچي پکی کوي هغه ډېر ښه دغه دی پخوا به خلکو پوزي تړل هغه کوي هغه هم ډېر ښه کولی شي ماشي له وڅرخی یوازینی د ملاریا د انتقال سبب چره ما شهره بل هیڅ شی هم نه دی او خلک دې په دې ځان نه مغالطه کوي نه دی دغه کوي یوازینی هدف دا د چ ماشه او موږ د وینې انتقال یو ورکول دومره مرواج نه دي زه په خبرې نه کوم وګدې جامې او وکیا درملنه مزه تفصیل کوم انا چاته ځکه چې هغه ډاکټر صاحب مخکې خبرې وکړي ډیره زیاته مننه کوم مولا
ډیره مننه له تاسو نه هم مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام تر دې شی بو موزه موږ عملتیا وکړه دغه پروګرام هر یک شنبه د ماخام لوتر اتو بجو په ژوندۍ بڼه خبريږي بیا تکرار تاسو د دوشنبه په ورځ اوریدل شي د غراز ازادي رادیو پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب کې هم دغه پروګرامونه ورسته بیا اوریدلو لپاره چمتو وي. دغه پروګرام چې ملاریا ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا لخپل ملمنو په سویډان کې له ډاکټر او د طب مجلې له مسؤول مدیر نجیب الله زاخیلوال او په کابل کې د داخلا ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب فریدون زدران صاحب څخه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې دغه پروګرام ته مو اړیکه ونیوله، او له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د تخنیکی ستونزو له کبله مو د هغوی اړیکې ځواب نکړي.